سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر تاسو زموږه کلا ساتي راډیو نوري په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د خبري مجله په خبرونو پیلو نن د مارچ اتما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هېوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووزي. د وزارت په خبر پڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړی چې چیرته د کډوال په خپله خوښه ونه وزي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړم ورځ 190 افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په شمیر ښارونو کې نیول شوی وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال بیا وایي د قانوني اسناد درلودو سربیره د پولیس لخوا نیول او ځورول کیږي. یو افغان کډوال پرون روسل هغه د جرمنی د ختیس خار مکدیبورګ په ورختون کې سابر کړ چې د پولیسو په ډزو ټپی شو. د مکدیبورګ پولیس وایي دوی سهار مهال د مکدیبورګ د جنوبی سیمې شونبیک یو اپارټمان ته هله راوغتل شو چې د شپږویشت کلن افغان خپلې او همزولې جرمن د چړې په وسیله غوښلې و. د پولیسو ویاند وایي چې په نتیجه کې پولیسو د افغان په ډزو ویشت او ټپی کړ چې وروسته یې پر روغتون کې سوار کړه. ویاند زیاته کړې چې د دې پیښې له تروسه روښانه شوی نه دی. د پولیسو په وینا د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ویشتل شوی افغان کډوال د 2022 کال په نومبر میاشت کې جرمني ته راکډه شوی و. بل پلو بیا د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په نوړیو دوه میاشتو کې د هغو خلکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی چې د هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 43 سلنه کموالی ښیي. د جرمني د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې دلی تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه نمرې د سوریایانو و چې شمیر اته زرو ته رسیږي او ورپسې افغانان وه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر پرون ویل د ارقام ښایي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني مهاجرتونو بهیر څومره زنډوو. نوموړی وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 13 سلنه زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د ټوبي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ ثبت شوی وویلی دي چې دا لیک یو ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلی دي چې هیله من دی خامنئی په خبرو کې کتنه ځکه په بخنی سره خبرو ته ځکه کینی چې خبره پوځي اقدام ته ورسیده نو کار به خراب شي. د دې برخې ځینې برخې پرون خپرې شوې او پاتې برخې به د یکشنبې پورې خپرې شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې دې خبرو ته ترجیح ورکوي ځکه د په وینا له دې خبرو څخه داسې موافقه ترلاسه کیدی شي چې د پوځي بریا په څیر ښه نتیجه ورکولی شي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به د ایران سره یو موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغې اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک شوې وه. تا تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې سره دا مطلب واوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا د ورځې په مناسبت نړیوالو بیلابیل کنفرانسونه جوړ کړي وو چې د ټولو غوښتنه په ګډه له طالبانو په افغانستان کې له ښځو د بندیزونو لرې کول دي. خو افغان ژورنالیستان بیا شکایت کوي چې طالبانو پر دوی بندیزونه د پخوا پرتله ډېر کړي.
پت نور ولایات ته په کندهار کې د ظلم مجبر ډیر زیات مختتللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لمړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي.
وړاندې به د دې خبرې اعلانو د شومان پاړه باندې چې څنګه دوی په دغه سختو شرایطو کې اطلاع رسنی کوي جزئیات درکړو. همدارنګه د ښځو هغه پیغامونو دا چې د طالبانو لخوا پر دوی د وزشو بندیزونو په اړه د دوی غوښتنې له نړیوالو څه دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. او دا چې په د امریکا د مرستو په کمیدو سره په یو شمېر سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د خلکو اندېښنې څه دي؟
موږ ډېر زیات خوشحاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډېر ستونزو سره مخ شو.
چې په کوم ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونه تړل شوي، په دې هم درته راپور لرو. نو مطالعه مشته مطالعه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شفيق ارده تخنيکي چارو په سم بلخت قربانه يو. نن د مارچ اتمه د خزو د پيوستون نړيواله ورځ ده. د ورځ په ټوله نړۍ کې په دې هدف منځل کیږي چې په ټولنی ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه رامنځته شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر خزو د محدودیتونو کړې تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له متکلورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هی دربار ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغان ښځو د حقونو لپاره ډیره اندېښنه لري.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړي ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د خزو حقوقو ته په ورپی خو غواخونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلوه ډیر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د خزو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام کوي ډیر جوار او د پام وړتای.
خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان ښځو په ملاتړ د ورستیو هڅو ستاینه وکړه. هغه د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې هڅو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پخو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي.
زنان در افغانستان
یکی از دشمن‌ترین افغانستان کې خزې د تاریخ لتر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د خزو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپل حق غوښتنو ټینګار کوو او لنړیوالو غواړو چې د افغان مرمنو ملاتړ وکړي.
د بخنه د نړیوال سازمان د برخي سیډون کې میترا مهران په یو لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر وی پانه خبره شو د افغان خزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړای دی. نو موږ لیکلی دی چې له خزو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسیدلی دی چې خزي او نجونې لا په انسانانو کې نشمیري. د اغلی مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د خزو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د خزې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو کړۍ نوره تنګ کړې، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ښځې د تراویح لمانځه ته لتلو منع کړي دي. په هرات، پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې ښځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو ته تللې او هلته یې د ښځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراویح په لمانځه او د قرآن کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جومات ته ولاړ، خو هلته او د څنګلورو سیمو په جوماتونو کې دوی ته د تراوې اجازه ورنه کړل شوه. طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي، په تدریجي ډول ښځې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو څنډې ته کړي دي. د افغان ښځو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د مارچ 8 د افغانستان د ښځو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د ښځو خاموش پرهرونه، بېغږه چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت نړیوالو همدارنګه افغان ښځو د حقونو فعالانو پر نړیوالو غږ کړی و چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راوړي تر څو پر ښځو نجونو وضع شوي محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبر اعلانې او د رسنیو کارکوونکي وایي د طالبان د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي چې ډیر وخت پرې د لګول شو بندیزونو محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري او دې وضعیت یې په کار او فعالیتونو اغیزې کړې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمېر افغان ښځینه خبري اعلانې داوي کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغیز کړی او حتی په خبره په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
این هو وایدوس که در 3 سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه ها آزادی بیان لازم را ندارن.
به ښکاره ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ او خبریالان خپله لازمه ازادي نه لري. څه د یوې ښځینه خبریالې په توګه تر اوسه یو ځل هم نه یم توانېدلی چې د دوی د چارواکو معلومات واخلم. بل طالبانو آن هغه سریالونه او فلمونه هم بند کړي چې ښځې پکې وي. رسنیو کې حجاب پر ښځینه و اجباري کړی او اوس د ښځینه و په مختلط حضور سیاسي تفریحي ټولنیزې خپرونې هم بندې دي.
خو په کندهار ولایت کې ځینې ښځینه خبریالانې دا حالت بدتره بولي. په دغه ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي راډیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم او جبر ډیر زیات مخته تللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي، ښځینه ته خپېخي نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسي موږ نشو ترلاسه کولای.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیرای ښځینه خبریالانې، ژورنالیستانې او د رسنیو کارکوونکي هن اړ ویستلې چې دندې پرېږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون پخوانی ژورنالیست مجده عزیزی کوي. د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با گذشت ایسه سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای هست نتانسته.
لبه ده مرغا پا تیرو ده دریو کلونو که هیچه بخزینه چه پر رسانهو که کار کوی پسامتو غا فعالیتو نشو کرده. ده چه ولی اسما که رسانهو سر پایتا ورسیده یو لاملی هم ده محدودیتو نوا. بل اقتصادی ستونزه وی چه زمونگ ده خصوصی رسانه درلو ده. افغانستان که سخت زیاد محدودیتو نلگه وشوی سفکر کام که ده وزیاد هم ده سدوام وکری راتلونکي کې بد بیان ازادي په نوم هیڅ هم نه وی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت ویان او چارواکو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند خبره کړې وه. دغه راز د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د خزینه او ظاهریدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګولای دی. د آزاد رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده آزادی راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
دا محل یوازې یو څو لویو ښارونو لکه مزار شریف، کابل او هرات کې په ډېره کمه کچه کار کوي. هغه هم یوازې د رسنیو په سټوډیوګانو کې. دوی د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله کنفرانسونو او خبري راپورونو لپاره بهر نشي وتلی. په تېرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه دویشت فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازې د ښځینه خبریالانو په اړه دي.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو ښځینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 ښځینه خبریالانو په رسنیو کې کار کوي چې اوس دغه شمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمیر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي، خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولی سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د ښځینه اوریدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیا په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د وروستیو هڅو هدف دا ده چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل احمد تکل نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ترامپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړی. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکي وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو ډیر شمه لویه حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکي اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبري وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبی هوا ویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه راغنده ټلیفوني خبرې وکړې.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې متشبث ښځې د حکومت د بندیزونو څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونو یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. دغه ښځې وایي چې دا مهال په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نه شي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 شدینه کارمندان لرم. مخکې می څلر وشت دیرش او څلويشت میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو د سختو شرایطو لکبل زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
سم جسره نشتم نه دارم فعلا.
د طالبانو لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو لامل ډیروي هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دنه دوام ورکړي. خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي لکبل یاد کارونه هم لستوندو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کارته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا واسو نه موږ یې خپل وو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه زه خپل د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو بیخ ډیر زموږ پر اقتصادي بیخ ډیر بد اغیز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلی لپاره ډیر سند ډیر سی ودی لکه مخکې موږ تعلیم کوي تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دی. بیا طالبان راغله، هر څه بند کړل، نه سنټر ستانه شتام څه بیخی مون پا کور که ناستی و اس موش دا خپل دا غصه خیاتی تر آگلی چی بل سرسان نبا دا خیاتی تا مخ کرده چی دیگه نمو خپل تنیتی پورا کو پل دا کور و اوزنی کشی سرس دا کو دا دنیا پا مقابل کن دو پا دیوانی اختر خو اسی خو هر انجلی هر مال لیجه دان سخی وشی جور که خپل پا پشو بانی ولی ریشن لیکن ما گوشتا چی سای بیزنس وکم یا بل سا وکم خو چی کل طالبان غیل هر سب مخمان مقابل دا.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبل د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د شوز پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول، دا غوی اقتصادي وضعیت لجدي ستوند سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو لمخي شجنس کولای د محرم پرته لکور او زیاو کار وکړي، همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټول محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه امانه کړې او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د شوز لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې د روغتي خدماتو یو شمېر وړاندې کوونکي بنسټونه وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د ډېرو روغتي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د روغتي نړیوال کلسټر او د روغتي نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړي چې په دې وضعیت کې مهم روغتي خدماتو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو لاسرسي کچه د پام وړ کمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم لومړنیو روغتي خدماتو ته د لاسرسي شکایت کوي او چې هم تازه ویلي چې د روان میلادي کال په افغانستان کې یو شمېر وګړي مناسب روغتي خدماتو او بوته لاسرسي ونه لري. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوال سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو سلو وش په روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او وی ویل چې دا مرستې باید وارزول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلسټر په ګډ راپور کې چې د پنځم په ورځ د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی او د فبروري له 25مې د مارچ تر څلورمې نیټې موده پکې ارزول سوی راغلي چې د اقدام مهم او روغتیایي متونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنیو مرستو د پروژو لملاتړ برخمن و په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ ډیر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډیر ستونزو سره مخ شو. تقریبا موږ لس 15 میله دغه موږ د خپل مرکزی کلینیک سره واټر لرو او دلته موټر یې نشته، پیاده مزل دی، یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتال نه رسیږي. داسې وخت هم راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې دغه زنانه وکړه.
WHO او همکارې ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې د فبروري په 25مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل سوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 4.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې لننګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوی راپور کې چې د مارچ په شپږمه د ریلیف پر وپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیونو اړمنو خلکو په لرلو د اړمنو له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 20 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. 4.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ سي او په ټکو یې 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
که په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته راورسوي نو زموږ به څه حال وي؟ همدا اوس به حاله پریوتم، د چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري هیڅ.
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ساعت